درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مزاج ملاند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموماً موږ د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو. دا د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو مخکې تر دې چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده تمدا د پلازمینی کابل په ګډون د افغانستان په لس ولایتونو کې د واوري ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. د ایران د قدس واک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردیان د لیبیا وضعیت کړکیچنی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واوري ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه دوام وکړي. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې دغو ورختونو چا ته ځاني زیان نه دی رسولی. نوموړي زیاته کړه د دې ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. که څه هم د کابل اوسیدونکي د سږ کال د واورې لومړني ورخته خوښ دي، وایي له دې سره د کابل هوا ککړتیا راکمه شوې، خو بلخوا دا ورختونه د افغانستان په نورو سیمو کې د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. بدخشان او یا هم مرکزي ولایتونو لکه دایکنډي، بامیان او غور هغه ولایتونه دي چې لری پرتې ولسوالۍ هر کال د واورې د ورېدو سره بندېږي او ګڼ شمېر اوسیدونکي له بېلابېلو کړاوونو سره مخ دي. دا یونان د کډوالو په یو کمپ کې افغانان د شمی په سړی هوا کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې کمپ یو افغان کډوال عبدل د پنجشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل یوای په خیمو کې ستونزې تل ډېرې دي. څوک پوښتنه نه کوي، کورنۍ ډېرې شوي، ماشومان ناروغ دي او خلک په دې کم کې ګڼې ستونزې لري. دا مالاکاس کم د پلازمینې اتن په 50 کیلومتره کې په یو ځنګله کې موقعیت لري. جمال یو بل افغان کډوال دی چې وایي ماشومان په جلدی ناروغیو اخته شوي دي. په دې کم کې شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي چې ډېری اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره له افغانستان او نورو هیوادونو ورغلي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله یا د کرکټ لوبډله دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان دا لوبډله پرون جنوبي افریقا ته رسیدلې. ښاغلی هوتک وویل
مخکې له دې چې افغان 19 کلونو لوبډله سویل افریقا ته سفر وکړي، د شپږ میاشتو د دې خوا په هیواد کې دننه دوی په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي او د هیواد له بهر هم دې تمرینات درلودل. انشاءالله چې د ختم توالي سره لوبډله کړې ده، موږ باوري یو چې افغان 19 کلونو لوبډله به په نړیوال جام کې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري. افغانستان په دې ګروپ کې ځای لري چې ورسره کوربه سویل افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا لوبډله شامل دي.
او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مارک تایید کړی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پینټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوځ د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام کړی. هغه د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک مشر چې امریکایي بهرنی ترهګر سازمان بولي. د عراق دولتي تلویزیون د حشد شعبي د ملیشو سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي په دې هوایي برید کې د دې ملیشي مرستیال قومندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی. د ایران سپای پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچنه. دا روښانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارو ته اشارې باندې دا څرګندونې کړي. د سپینې ماڼۍ لخوا خپرې شوې اعلامیې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دواړو مشرانو د پنج شنبې په ورځ وروسته له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې د ترکیې پارلمان په یوې بیړنۍ غونډه کې لیبیا ته د ترکي ځواکونو د استولو طرحه تصویب کړه. له دې سره به ترکي ځواکونه د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې یو کلن ماموریت پیلوي، خو لا هم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ترکیې حکومت نور جزئیات نه دي ورکړي. کروشیا وایي هغه موده چې دا هیواد د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي، په دې ټولنه کې به د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب لپاره کار وکړي. کروشیا د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنۍ مشري واخیسته. د کروشیا صدراعظم اندری پلانکوویچ پرون وویل تر خپله وسه به هڅه وکړي چې پر ستونزو غالب او د هغه بهیر په وړاندې چې د 2019 کال په اکتوبر کې خبرې ورباندې وشوې خنډونه لرې کړي. فرانسې او هالند تېر کال اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو خوانی ولا. دوستانو خبرونو ملاحظه رادیو نو اوریدل، لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه او خبرونه هم لرو. خبرونه مو اوریدل. په ریپورټونو کې مهم ریپورټ دا دی چې د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایی برید کې وشل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مرګ تایید کړی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وشل شوی چې د جمعې د ورځې په سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پینټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنج شنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوځ د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام وکړ. هغه د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک مشر و چې امریکایي د بهرني ترهګر سازمان په توګه پیژني. د عراق دولتي تلویزیون د عراق د ولسی حرکت د ملیشو د سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي، په دې هوایي برید کې د دې ملیشو مرستیال قومندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی. د ایران سپایي پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړي. د ایران دولتي تلویزیون د سپایي پاسداران ځواک له قوله ویلي دا کسان د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي هیلیکوپټرو په برید کې وژل شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. نتایج شوي رپورټونه وایي چې د لبنان د حزب الله ملیشې یو غړی هم په دې برید کې وشل شوی. تر دې مخکې د عراق یوې پارلماني ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی ویلي وو پنځه غړي او دوه مهم مېلمانه د بغداد د نړیوال هوایي ډګر سیمه کې د دوی پر موټرو شوي برید کې وشل شوي. د العربیه شبکې رپورټ ورکړی چې د حشید الشعبي یا د عراق ولسی حرکت د ملیشو یو بل چارواکی هم د جمعې په سهار وختي دې برید کې وژل شوی. د عربي رسنۍ دا کس محمد الجابري یاد کړی چې د دې ملیشو د عامه اړیکو مسؤول قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواک مشر کوله. دا ځواک د ایران د سپایي پاسداران بهرنی پوځي مټ ګڼل کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل شوی. قدس ځواک په منځني ختیځ کې د ایران پلو ملیشو په روزلو پاللو او ملاتړ کې پراخ رول لري، په ځانګړې توګه په عراق، سوریه او یمن کې. دا دې برید رپورټ په داسې وخت کې ورکول کېږي چې په عراق کې په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. د ډسمبر میاشتې په یو دیرشمه نیټه د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو زرګونه پلویان په بغداد کې د امریکا سفارت ته ننوتل. پر سفارت د دې برید کوونکو ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د امریکا پر هغه وروستیو هوایي بریدونو اعتراض لري چې پکې د ایران پلو ملیشو لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. وروسته راغی چې ولسمشر ټرمپ وویل تهران په عراق کې د امریکا سفارت د برید په شمول د امریکا ضد وروستیو اعتراضونو مسؤل دی. د پنج شنبې په ورځ د ایران پوځي مشرانو واشنګټن ته د پوځي اقدام د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ. د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسین سلامی د پنج شنبې په ورځ وویل موږ هیواد جګړې ته نه بیایو، خو موږ له جنګ نه ویرېږو او امریکا باید د ایران سره سمې خبرې وکړي. په بغداد کې د جمعې د ورځې له هوایي برید مخکې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي وو ایران او نیابتی ځواکونه ښایي په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د نورو بریدونو پلانونه ولري. نوموړي خبرداری ورکړی و چې که په دې اړه کافي خبرداری ترلاسه کړي، د امریکا متحده ایالات به اقدام وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، د افغانستان په اړه یو رپورټ راخلو. په هلمند کې یو سوداګر په شخصي لګښت بې سرپرسته ماشومانو ته وړیا ښوونځی پرانستی. په لښکرګاه کې د دې ښوونځي زده کوونکي د ورځې نه بلې ته ډیریږي. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې زده کړې وړیا دي، خو د عمري په نوم د عصري زده کړو ښوونځي څخه د ښه کیفیت په خاطر د زده کوونکو د کورنیو غړي خوشحاله دي. الیاس تایی په اړه رپورټ لري.
د ورځې لس بجې دي، ماشومان هم د تفریح په دې څو دقیقیز وخت کې لوبې کوي. په یوه بیخي تکشنه ماحول کې د نجونو د جامو پرته د هلکانو جامې شنې، چوکۍ په ښوونځي کې هوار فرش او پر دیوالونو لګول سوي پردې هم شین رنګ لري. که زما وای ضرور به مې پرې د شنه ښوونځي نوم ایښی وای، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د هغه ماشومانو دپاره چې پلار یا د کورنۍ نور غړي په جګړو او بېلابېلو پیښو کې د لاسه ورکړي وي، د تفریح پر مهال دا تر ټولو کم یافته د ساتیرې شیبه ده. د حاجي محمد عیسی عمري لخوا په جوړ سوي دغه ښوونځي کې د زده کوونکو شمېر زرو تنو ته رسېږي. زده کوونکي اکثر هلکان دي، خو اوس یې یو بل ښوونځی یوازې نجونو ته چې د دوی په خبره ټولې چارې به یې د ښځو لخوا اداره کېږي هم پیل کړی دی. د دې ځای زده کوونکي چې ډېر واړه دي پستې خبرې کوي. په دې پوهیږي چې ښوونځی ښه ځای دی او د دوی ټولو غوښتنو ته رسیدګي کېږي.
محمد وارث دوی الف د درس لپاره چې ښه یې زده کړو، دغسې لپه کوڅو کې باید ونه ګرځو ښه ادب مکتب ته په دې راځو چې ښه ادب زده
کړو. زه چې یو شی زده کړو، یعنې چې په غټوال کې د انجینر سو، ډاکټر، پولیس سټیشن سو، په موټر کې ځم راځم، بره د اودس زده کوم، په کور کې لمونځ کوم، دا خو بره بجې ګورم، کوو بجې حرکت را کوم، خپل دکان خلاصوم، کوو ات نیمې سولې خپل مکتب ته راځم درس وایم.
اسما دوه میلې مازمالته پرسیم کې دغه سم دی درسونه سم دی او ځان ډېر رایه کوي. معلمان هم ډېر ښه دي او ډېر ښه سبق راته وایي.
او ته غواړې چې په آینده کې څه شته؟
ډاکټر.
په هلمند کې تر دوه لکه ډېر ماشومان په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته ځي. تر لښکرګاه، ګرشک او مرکزي دوو ولسوالیو پرته په نورو ټولو سیمو کې د ښوونکو په شمول د زده کوونکو حاضري او د درس کیفیت نسی تضمین کېدلی، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د شاملو زده کوونکو کورنۍ خوشحاله دي. دوی وایي د دولتي ښوونځیو په نسبت دلته د ماشومانو په ذکاوت کې د پام وړ تغیر راغلی دی.
نن سیف الله دی، موږ ډېر خوشحاله یو، له یو مکتب څخه ډېر ښه درسونه ورته وایي. مخکې ما یو ځای یو بل ځای دغه هلک په ماته معلومېدل چې کور ته به رالی یا به کان ته رالی، خپل درسونه بیا نه کتل، نه بیا ویله، نه بیا خارج شله. نو اوس چې په دا مکتب کې دی چې راشي ما سر خلاصېږي، یو خو خپل کتابونه د شپې را وخت کې ګوري او بل دکان کې ګوري او بل دغه پوښتنې یو شی ځینې وکړم. دی ډېر پرمخ تللی اما خاتو په دغه کې بیا د وره کې د امتحان ملی کې راښکاره کې په هغه کې هم بس ښه نمرې دغه کړي ښه مخ ته تللی.
که څه هم د ښوونځي انګړ چې دمګړی په یوه پراخ اپارتمان کې دی ګرم دی، خو د ادارې خونه لوی لوی کلکلان لري. یوه وړه بخاری چې د څلورو څخه یوه ستنه کار هم نه کوي په دې خونه کې د هلمند وچ یخ نسی ماتولی. د یوه ګیلاس شین چای تر څښلو وروسته مې د ښوونځي د مدیر څخه د کتابونو او کرتاسې پوښتنه وکړه. دا زادی رادیو تول حتی کلام او کتاب چه هم زدکون کتا وڑی آور کبی
پا اماری داستری علوم و خصوص شوانزی کی چی پیالان تر نهم طولگی پوری یعنی متوسطا دی جواز لری موج یتیم شگردان زدکون زدکون که اوا کسان چی بندیان وی او دی سرپرست وی اغا زدکون کتا او حقا زدکون که چی پلرون موتاد دی او یا مایوب دی دا خپل اولادونو دا تعلیم واسن لری اغوی تزدکرو کو د دې شوانځي تقریبا 80% د زکونکو یتیم غریب او بې وزله ماشومان د دې سره سربیره په دې شوانځي کې دغه اعتماد چې وړیا زده کړي ورته ورکو لکه یتیم غریب او بې وزله هغوی لپاره ترانسپورټیشن هم شته چې دا ماشومان د کورونو څخه تر شوانځیو پورې او د رخصتۍ څخه وروسته د کورونو پورې رسوي
د هلمند د پوهنې ریاست چې وخت نا وخت د خصوصي شوانځیو څخه نظارت کوي وایي د اکثرو کیفیت یې ښه دی او د زده کوونکو کورنۍ راضي دي په دې ولایت کې چې د پوهنې د ریاست په وینا تر شپږ لکه ډېر ماشومان د نامنیو او بېلابېلو ستونزو په خاطر ښوونځیو ته نسي تللی د عمري په څېر ښوونځي کولی سي د معارف د ریاست سره په ګډه په دغه شمېر ماشومانو کې چې ښوونځیو ته نسي تللی د پام وړ کموالی راولي مدیریاستی د ازادي راډیو هلمند
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چارې یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله دی وی بلې غنې فاوریدو ستاسو هرکلی کوم د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل غزنی څخه د خان قرباغي د هنرمند کورنۍ په اړه راپور برابر کړم
مازرت قرباغي د خان قرباغي زوی کله زوینم نو بالکل ماته د غلام مازرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکاریږي
په هنر جاج کې ل کالم لیکوال شهرت ننګیال سره د کالم لیکنې په اصول خبرې کوو
توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده ادبی کالمونه هم شته سیاسي کالمونه هم شته
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هیر واوري
د سپین څادر پر پیڅکې سترګې ومشلې تر بخارې شاوخوا تاو سو پوه نه سو چې لوګی لکم ځای وځي
او په ورېښمین خیال کې به د اظهار خوشحال په غږ یو ډکلمه شوی نظم واوري
شورا وکه ګوت اکدما شورا لری رانا لارشا شورا لری رانا لارشا شورا تام زړو بکړ شورا ما یواز پریک ده شورا ای شورا
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تیرونه د جدي اومه د سینما نړیواله ورځ که هم په نړۍ کې سینما یو اوږد تاریخ لري افغانستان ته هم سینمای پروجیکټور د شاهانو په وخت کې افغانستان ته راغی خو بیا هم په دې اړه بیلابیل نظرونه شته یو نظر دا دی چې د لومړي ځل لپاره سینمای پروجیکټور د برتانوي هند له لوري امیر حبیب الله خان ته په 1915 کال کې ورکړل شو دویم نظر بیا دا دی چې غازی امان الله خان د لومړي ځل لپاره سینمای پروجیکټور افغانستان ته راوړ او د پغمان په سینما کې فلم پرې وکړ په لومړیو کې به سینما کې یوازې د دولت د کارونو او لاسته راوړنو فلمونه کتل کېدل او داسې ویل کېږي چې وروسته بیا یو شمېر روحانیونو په سینما بندیز ولګاوه غازی چې کله تبعید شو او له جنګونو وروسته حبیب الله کلکاني ووژل شو په 1912 کال کې نادرشاه واک ته ورسید سینما یې بیا ورغوله او دغې برخې کاملا پرمختګ وکړ ځینې هندي فلمونه به پرې خلکو کتل مګر بیا هم سینما ته هر چا لاسرسی نه لاره په لومړي ځل چې په افغانستان کې خپل افغاني فلم خپور شو د ظاهر شاه د واکمنۍ مهال دا فلم چې عشق و دوستی نومېده په 1925 کال جوړ شوی او په سینما خپور شوی و د دې وروسته د سټیج ډرامو او تیاتر کارکونکو ورو ورو سینما ته مخه کړه او په دغه برخه کې کار پیل کړ د داوود خان د واکمنۍ پر مهال ګڼې سینماګانې رامنځته شوې د سینما په برخه کې رسمي او غیر رسمي زده کړې هم پیل شوې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما په برخه کې رسمي زده کړې ورکول کېدې او هم د سینما د لیدو چانس هر افغان ترلاسه کړ د نور محمد ترکی ل دوران نیولې د ډاکټر نجیب الله د واکمنې پوری ګڼ فلمونه او سریالونه جوړ شول. په لوی ولایتو کې خبرونه پیل کړې او ګڼو خلکو تلویزیون ته هم لاسرسی پیدا کړ. په لوی ولایتونو کې یو شمېر سینماګانې جوړ شوې. له کورنیو جګړو نیولې بیا د طالبانو تر واکمنۍ پورې سینمایي چارې په افغانستان کې په ټپه ودرېدي. وخت نا وخت افغاني سینمایي هنرمندانو له هېواده بهر هم د سینما لپاره ځینې فلمونه جوړول، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې دغه چاره بیا پیل شوه او په سلګونو فلمونه او ډرامې د سینما لپاره جوړې شوې. د سینما د فرهنګ د غوړېدا په هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې راپور ته کیږو چې زموږ همکار خاطر پردیس د افغانی سینما د اوسنی وضعیت په اړه برابر کړه.
افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار. د کابل ښار د پارک سینما مخه د ماسپخین 2 بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل، خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلی. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډیری د لمنځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤول فضل رحمان وایي خلک اوس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
مردم به پدون با یونیفورم
پخوا به خلک په یو خاص یونیفورم کې د فلم لیدو تراتل، حتی کورنۍ. خو اوس دغه فرهنګ په تلویزیونونو کې د سیالینو فلمونو پر راوتلو سره پیکه شوی.
د فضل رحمان په خبره پارک سینما په یو وخت کې د 550 نندارچیانو ظرفیت لري، خو اوس په ورځني ډول له 15 تر 30 پورې کسان د فلم لیدو ته ورځي.
مردم قبلا با فامیل تمام
شیرینداد له دیشو کلونو را په دې خوا چې د فلمونو لوبغاړی پاتې شوی او حمید پامیر او آریانا په سینماګانو کې د ماموریت په صفت کار کړی. دی راته د کابل سینماګانو د اوس او تیرو دیرشو کلونو مخکې توپیر کیسه کوي.
دیرش کاله وړاندې به خلک له خپلو کورنیو سره پامیر، آریانا، پارک، زینب او خیرخانی سینماګانو ته د فلم لیدو ته راتله او هغه یو ښه وخت و. خو اوس کورنۍ څه چې یو کس هم د سینما تلو ته زړه نه ښه کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد سینما سره د خلکو د مینې د کمښت د لاملونو په اړه داسې وایي.
اوس بیکاری ده، خلک پیسې نه لري. کنه اوس موږ د تفریح وخت دی، باید سینما ته د خپل ذهن بدلول لپاره لاړ. زه معمولا هندي امریکایي فلمونه ګورم.
نن د دسمبر 28 د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له دغې ورځې په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغان فلم رئیس صحرا کریمی هم د افغاني سینما کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. نوموړي چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دغې ستونزې د هواري لپاره دوی ځینې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د داخله خود افغانستان هنوز
د سینما وضعیت دننه په هیواد کې د اندېښنې وړ دی. نه بودیجه ورته شته او نه هم د حکومت لوري لازمه پاملرنه. خو افغان فلم په راتلونکي کې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په پل کېدو سره به یې د افغان سینما وضعیت ښه شي.
سینما افغانستان ته د شلمې پیړۍ په پیل کې راغله. دوه لسیزې وړاندې هم په افغانستان کې د ولایتونو پلازمېنې په ګډون 45 سینماګانو فعالیت درلود چې یوازې 23 په کابل کې وي. خو اوس مهال په پلازمېنه کابل کې یوازې 2 سینماګانې آریانا او پارک فعال دي. په تیرو څو کلونو جګړو کې د یو شمېر سینماګانو ودانۍ ویجاړې او یو شمېر نورې په سوداګریزو ودانیو او دولتي ادارو بدلې شوې.
د افغانستان د مشهور ولسی سندرغاړي خان قرباغي زوی حضرت قرباغي وای خلکو د تاړ کړه دي چې د خپل پلار پر رنگ سندري وای. دی وای چې په ټولو سندريزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورسخه د پلار د سندرو فرمایش کیږي. د خدای بخلی خان قرباغي په کورنۍ کې د زوی غلام حضرت قرباغي ترڅنګ دول مسیان حبیب الله قرباغي او محمد ګل قرباغي هم سندري وای. په دې اړه نور حال زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي ژغ نه بلکې د هغه د قبر تر څنګ د په کور کې راټوکېدلی ژغ دی چې د خان قرباغي د سندرو مینه ورباندې ماتېږي. دا ژغ د چا دی چې وایي په ټولو سندریزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د خان قرباغي د سندرو فرمایشونه کېږي.
ما نوم غلام آزاد قرباغی ده، د خان قرباغی زوی یم. موسیقي تقریبا یو شل کاله به کېږي چې وینې زه په دې برخه کې کار کوم، ځکه دا خلکو دې ته مجبوره کړو چې تاسې خان قرباغی زامن یاست، تاسې هېڅ شی نه دي زده، تاسې باید داسې دې موسیقي رازمندۍ کوئ. کوم واده ته ولاړ سم، لا کوم محفل ته ولاړ سم، دا چیرې پروګرام دی؟ پلار سندرې دې وایي، هغه سندرې ورته وایم.
که غلام حضرت قرباغی وایي چې په ټولو سندریزو بنډارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایشونه کېږي، نو شاعر، لیکوال او محسن احسان الله احسان وایي ځکه دا غوښتنې ورڅخه کېږي چې په سندرو یې د پلار مینه ماتېږي. موسیقي او ژغ یې کټ مټ خان قرباغی ته ورته دي.
څومره چې د خان قرباغی سندرې مې اورېدلې دي او له هغه سره په څنګ کې اوس په ژوندۍ بڼه باندې غلام حضرت قرباغی، د خان قرباغی زوی، کله زه وینم نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغی غږ د خپل پلار خان قرباغی غوندې ښکارېږي. سندرې هم هغه لرغوني سندرې وایي او موسیقي کې هغه پردې، هغه سورونه چې په پخوانۍ موسیقي کې وو، هغه ډول سورونه او پردې پکې په موسیقي کې راولي.
لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان هم وایي غلام حضرت قرباغی ځکه د خلکو خوښیږي چې نه یوازې ژغ او د موسیقۍ طرز خان قرباغی ته ورته دي، بلکې د خان قرباغی د سندرو په رنګ سندرې او ټپې وایي.
که ووایو د خدای بخیلي خان قرباغی ټپو یو بیل انداز لرل، سندرې یې بیلې وي. کله چې موږ غلام حضرت ګورو یا د هغه سندرې اورو، کټ مټ هماغه سندرې وایي، هماغه ټپې وایي. مثلا ورته فایده وایي که چا لونګ لیدلی نه وي، پېغله خورې که د لونګ بوی ځینه. د هغه تر هغه مخکې چا نه ویل، خو د هغه وروسته ډېره سندرغاړو وویل، خو په هغه رقم ونه ویل لکه څنګه چې خان قرباغی ویلي وه. خو د ده زوی غلام حضرت که دغه ټپې دي او که د خان قرباغی نور سندرې دي، ده په هماغه ډول باندې ویلي دي، بېخي ورته ورته ده. او دا سندرې بېخي هماغه رقم ویلي دي لکه څنګه چې د ده په خدای بخیلي پلار ویلي وي.
خان قرباغی چې تر اوسنیو ځوانانو په پخوانیو خلکو کې زیات محبوبیت لري او سپینږیرې کسان یې سندرې په شوق اوري، نو احسان الله احسان د یوې سندریزې شپې خاطره بیانوي او وایي خلک د غلام حضرت له سندرو سره هغومره مینه کوي چې حتی ورته ژاړي. وجه یې دا ده چې خان قرباغی وریادوي.
یو شی زه په خپله سترګو لیدلی حال درته وایم. یو څو ورځې مخکې په یو پروګرام کې خان قرباغی زوی غلام حضرت قرباغی کله سندره شروع کړه، یو دوه نفره مشران یعنی سپینګیری ما ولیدل چې هغوی زړل. شاید د خان قرباغی د وخت کومه خاطره به ورپه یاد شوي او یا به یعنی دا تفکیک یې بالکل څوک نسي کولای سي. دا اوس خان قرباغی دی چې څوک یې ونه ویني او که د هغو زوی ده.
د افغانستان مشهور ولسی سندرغاړی خان قرباغی یو پیړۍ وړاندې په 1298 کال کې د غزنی په قرباغ کې زیږیدلی و. د شپېتو کلونو په عمر په 1450 کال کې په کابل کې ترور سو چې وروسته یې مړی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د ملاخېلو په کلي کې په خپل کور کې خاورو ته وسپارل سو. د خدای بخښلی خان قرباغی په کور کې د ده د زوی غلام حضرت قرباغی تر څنګ دوه لمسیان حبیب قرباغی او محمد گل قرباغی هم سندرې بولی.
Yeah.
قلم لیکنه ځانګړي پوها او مهارت غواړي. د نړۍ په مشهورو رسنیو کې یو شمېر مشهور کالم لیکونکي شته چې په بیلابیلو مسایلو کالمونه لیکي. دا چې کالم څه ډول لیکل کیږي او د لیک مهارتونه څه دي، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال را ځواب کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباري ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره یې توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو دپاره یو ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډېر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، اوس دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه؟ تاسو چې خپل دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حالدا چې تبصره او ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حسابي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
او زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نورالبشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغو مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوال د لیکلو په وخت باید مراعات کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی
پدغه یو محدوده کې چې لکه تفسیر یا نور مقالی دی پدغه کې مقید نه دی لکه مخکې چې ماول د کالم لمن یو څه پراخه ده ډیر مسائل یا څو مسائل موضوعات په دې کې تحلیل کېدل هم شي یعنی د تحلیل خو هم لري په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی چې کالم په خپل لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري
او دا باید ولري دغه مستقیم مناسبت او اړیکه کنی وي نو باید په خپل منځ کې ارتباط ولري چې وا د بل نه جلا نشي او په دې اردو ژبه کې دغه یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې چې هغوی په یوه کالم کې د یو پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسائل راوړل او هر پاراګراف په یوه موضوع او په یوه کالم کې به پنځه شپږ دغه پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو
د طنز خبره مو وکړه دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده طنز چې تاسو خپل کالمونو ته راوړئ څه ډول په کې ځای وای
او دا طنز به یو ارتباط لري د موضوع سره دا نش کېدای چې موضوع وای او طنز د بل ځای نه راغلی وي دا به یو ارتباط هرو مرو لري او که ارتباط ونه لري نو بیا دغه ښکاریږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات کلمې او متلونه هم شته دي
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم او دغسې غواړم چې یو څه روان ولیکم دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي یو څه معلومات ورکړي یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي او دای خپله یو استنباط ته ولري
کالم چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یوه پیښه تشریح کړي که نه کیدای شي له نورو ځایونو هم کالم شروع شي
او مقدمه خوست په لیکنو کې خلک نه خوښیږي چې لکه پخوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و نو مقدمه خوست په لیکنو کې مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده ځکه د کالم ساحه د هم دومره پراخه نه ده د ساحې نه مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې ځانګړی یا محدود ساحه کې راځي نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نشول لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي مینهوال هم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلاني کالم ولولي دغلته کالمونو داسې مینهوالو نه موندل حتی په دې اړه بحث ونه شو ولې
او یو خود داسې دی چې دلته چا لکه تاسو چې ووې کالم باندې بحث نه دی شوی په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی یعنی د کالم چاته نه دی ورزده کړل شوی نو یو دا خبره ده بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي بحث پرې وشي او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته وروښودل شي او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي
ننګیال صاحب تاسو د سانسور خبره وکړه که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې
نو سانسور خو یوه د اختناق فضایي چې هغه په لیکوال هم هاوي وي مسلطه وي او لیکوال ناخود آگاه کله ځان سانسور کړي خپل لیکنې سانسور کړي او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي د لیکوال لیکنې سانسور کړي دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنېږي او هغه سي قوت چې په کار د پلیکنه کې نه پاتې کیږي نو په اړه لیکنه کې سانسور خیر نه دی دا یوازې کالم پورې اړه نه لري اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال د احساس کې چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي
مثال یو موضوع ده یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغسې دي لکه دای چې وایي نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي مزیدار به وي ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره ارتباط کی وي نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نو هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي قانع صاحب چې کالم لیکي که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کړي دی د خپل مدعا دپاره چې هغه په وروسته دی لیکي د دې دپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي دپاره یوه مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا یې خپله لیکي تقلید کوي په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلیده ځان ساتلی وي څه باید وکړي
ځمکه باید د هر چا خپله وي البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدای شي او دا دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغوی ته نقل وایي چې دا نقل یې وهلی دی خو مطالعه ډېره ضرور ده د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده او د ما به فکر اوس کالم دې حد ته رسېدلی دی خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی یعنی د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه دی خپل فصل وکړي ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او موږ ته پالنه باید د دې فصل دی خپله وکړي دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي که څوک د کالم کلا ته ننوځي مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی او ځینې کسان چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي نو د هر چا هغه خپله ځمکه ده خپل چوکاټونه دي او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم ته ډېره پورې خوندي پاتې کیږي
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي هغوی ته به مو خبرې څه وي هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا دغسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي په کار ده چې په دې رابطه کار وشي کالم معرفي شي کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی نه کومه علمي ناسته شوې ده باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانستل شي او یو نوی مضمون کالم وګرځي ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي
لی لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینوار یو له هغو لیکوالو او ژباړونکو دی چې د ژورنالیزم په برخه کې غنی لیکنی او ژباړې کړي. هغه د ژورنالیزم د مسلکی کورسونو استاد هم دی او په دې برخه کې له کلونو را په دې خوا کار کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد ورسره د هغه په کارونو خبرې کړي.
فنکار
شنوار صاحب، تاسو د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه ژباړلې دي، د دې اساس مقصد څه وو؟
زه چې کله نوې د مسلک ته راغلم نو سره د چیز ما خپلم هغه ژورنالیستیک پوهه لومړني حالت کې وا، په هغه شرایطو کې په پښتو ژبه باندې هیڅ داسې اثر نه و چې هغه د ژورنالیستانو د پوهې د سطح په لوړولو کې مرسته وکړي، هغه سره د عملی کار په برخه کې مرسته وکړي. نو ما به دا تشه محسوسوله او تر څنګ مې اندېښنه لرله چې یاره څوک به پیدا شي چې دا کار وکړي. هر لټه چې مونږ کوله په کابل کې په نورو ولایتونو کې په پښتو ژبه ژورنالیستیک اثر نه موندل کېدل، که موندل کېده مغه د ډېر پخوا زمانو چې اوسني شرایط سره سمون نه خوړ. ما ول لازا ول ځان وازمه که زه د خپل ځان نه شروع کوم نور به مو هڅیږي او لکه لګي او څه خدمت مونږ کړی.
اولنی کتاب چې تاسو ورژباړلو هغه سو؟
ما اول کتاب چې ورژباړ هغه د یو ایرانی پروفیسر کتاب چې هغه د ایران په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او ډېر نړیوال شهرت هم درلود. د خبر پونو معنی یو کتاب هغه په فارسی ژبه لیکلو، ایرانی فارسی باندې ما هغه ترجمه کړ او پښتو ته مې راوړ. بڑا سره دی چې ما دینه مخ کې خورې ورې ژباړې کړې وي، خو په کتابي بڼه باندې داس ما لومړی هڅه وا او ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې. خو هغه وخت کې ځکه استقبال وشو چې بل داسې اثر نه و په پښتو ژبه او خلکو ډېر خوښ کړ. زه چې پوه شوم زما کار مینوالې زیات دي او زما تشویق سبب ګرځي، متصل مې پسې د بل یو کتاب هڅه شروع کړه چې د دې لومړني کتاب تقریبا هغه تکمیل و د خبر لیکنې اصول یا ارونه چې و دا ما ترجمه کړ د فارسي نه ایراني فارسي نه. نو په دې کې ما د خپل هغه تیر کتاب چې کومې تېروتنې مانا شوې ژبني لحاظ باندې یا ګرامري لحاظ باندې هغه تمم ډیر پام وکړ، هغه ژبه چې سختګي به لرو د په اصطلاح په لوستلو کې هغه باندې مې کار وکړ. دویم کتاب چې زما کوم مشرانو او استادانو لوستي او د لومړني په نسبت باندې خې ارزولو،
بیا خو بخامه خاطر ته داسې حوصله درکړې شي وی چې نور ژباړې وکړي. بیا مې نور کتابونه هم ژباړل.
هو، ما چې کله دا دویم کتاب یو مشر خبريال ته کابل ته ولېګ چې د دې هغه وکړي دا ویم ګوري او نظر په خپل ولې کې سره د چې کتاب باندې نظر مرکړو. ما ته یو لیک لیکلو چې زما ډېر وخت کې رسنیو کې کار کوم، ډېر متبر رسنیو کې کار کړي، حکم شان چې ما په دې کتاب کې لوستي او مندلې دي، ما عملی صحنه کې منو لیدلې، ما چې تل لوستي منو. نو هغه ما لپاره نورم ډاډ شو چې هم دا چې زما کتاب یې ارزولې او به ما ته شخصي یو لیک لیکلو هغه زه ډېر ډاډمن کړم او ما ته د نور کار کولو حوصله م راکړه. نو بیا هغه وروسته ما یو بل کتاب باندې شروع وکړه چې هغه لنډ لیکنه و، رسنیو لپاره لنډ لیکنه، چې هغه نه یوازې چې رسنیو لپاره و بلکې مقاله لیکنې هغه لارې چارې پکې څنګه کولای شو لنډ مقاله ولیکو، خو معنا نه ډکه فیصله وینا څنګه کولای شو چې ډېر اوږده وینا نه لنډ وي. خو فیصله د دې کتاب هغه اساسي منځپانګه چې ولکه سین په کوزه کې ځایولو هغه چې کله راغې بازار ته چاپ شو ډېر زر راغه شو. ما یو مشر استاد لیکوال نقاد اسد الله غزنفر ته هغه کتاب استول او هغه ډېر زوه هڅولم. ما سره هغه وخت کې ازادي راډیو لارن یو مرکام ترتیب کړی و، نو هغه ما ته نور هم د کار حوصله لا کړه او زه ډېر وه هڅولم. کتاب ډېر زر د بازار نه غم شو، لکه خلکو ډېر وخت وایخسته. بیا هم داسې ما خپل ژباړو ته دوام ورکا او تقریبا لس پخوا شا کې کتابونه ما ژورنالیستیک ژباړلي.
ډېر خو ما هم د نظر تیر کړي دي، بلکې ګټه مې ترې نه اخیستې ده. هغه چا چې نوي ژورنالیستان شوي او ستا کتابونه لوستي داسې صدر ته چا ویلي دي چې هغوی ترې نه مستفید شوي لکه څنګه چې تیزه مستفید یم؟
یو مانوي ګټه چې ما کړې ده، ما د کتابونه د سود دپاره نه دي چاپ کړي چې زه ترې ګټه وکړم. چا چې چاپ کړي دي هغه ته مانسی کم پروتوکول سره نه کړی چې بلکې ماته دپکی ګټه راکی. ما د خپل شخصي لګښت نه د کتابونه خوست پوهنتون ته استولې دي، د مزار پوهنتون ته مې استولې دي، د قندار پوهنتون ته مې استولې دي، کابل پوهنتون ته مې استولې، ننګرهار پوهنتون ته مې استولې. هلته د دې کتابونو ډېر هغه استقبال شوی دی، هغه چې ژورنالیزم پوهنځي کې محصلین دي، حتی ځینې په کریکولم کې شامل شوي کتابونه دي، په درسي کریکولم کې د ژورنالیزم د پوهنځي. او هغه نه علاوه چې کوم بهر کوم لړمحالي کورسونه د ژورنالیزم لپاره جوړ شوي دي، هغه کې هم دا کتابونه نه استفاده شوی ده، په لیکچرونو ته نه جوړ شوي دي، عملاً کورنۍ کار پکې ورکول شوی ده. نو ډېر ماته ټلیفونونه کېږي چې دا پلان کې کتاب تاسو راکړی دی، که تاسو سره ماته یو دانه راکړه او که نه یې ماته ادرس راکړه. نو دا په خپله ماته دا ښیي چې د دې کتابونو مینهوال شته، خلکو هضم کړي دي او خلکو منلې دي او استفاده ور شوي دي.
شنواره صاحب، راتلونکي کې اراده لري چې د ژورنالیزم په برخه کې نور کتابونه پښتو ته راوژباري؟
ما هیله دارم چې زه وکولای شم اوسنی ژورنالیزم د وختونو سره سم ځینې کتابونه چې ما موندلي را سره دي، هڅه کوم چې هغه هم وژباړم او لږ تر لږه د ټولنې راتلونکی نسل هغه نه استفاده وکړي.
د ټولنیز سایکالوژي له زاویې کیسې ادبیات سیړو، نو وبوایو چې باریالۍ لنډه کیسه هغه ده چې د لوستونکي یا اوریدونکي په فکر مثبت چونډاره ولګوي. د زرپانې په نننۍ پاڼه کې یو ځل بیا د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه، تیار زموږ همکارا فریباز اهیر راوروي.
زرپانا لوګی ته د څراغ رڼا ته تسبه و، د سپین څادر پر پیڅکې سترګې ومشلې، تر بخاری شاوخوا تاوسو، پوه نه سو چې لوګی له کوم ځای وځي. کړکۍ یې پرانسته، له لیرې د ډزو غږ راته. زوی یې تر سترګو سو چې په عسکري جامو کې له کوره رهي و، خو پیلمن کې دی. توبه یې وایسته، د خپل زوی د راځوړن عکس مخې ته یې ګوتې تیرې کړې، لکه لوګی چې ترې لرې کوي. د کړکۍ له ژۍ د پخې په څېر یو شی لاندې ولوېد، ورته کښېناست. شین مچ و، یخ وهلی و. مچ یې له وزره ونیو، د بخارۍ خوله یې بېرته کړه. لوګي ته یې سترګې سره ورغلې، مچ یې بخارۍ ته ور واچاوه. سپینه پرده شمال د کوټې خواته راپورته کړه، په منډه ورغی چې کړکۍ یې بندوله، پرله پسې ډزې سوې. پټو یې سوشو سم کړ، کوټه سړه سوې وه، لوګی هم لا سم نه ووتلی. د راډیو ستنې وګرځوله راوګرځوله. وسلوال په کابل کې ودانۍ ته ننوتې، جګړه روانه ده. د ویان غږ ورک سو، د موجونو غرژا سوه، ستنې واړوله راواړوله، برېښنا قطع سوه، تپه تیاره سوه. د اورسۍ خواته یې غوږ ونیو، ډزې ورو ورو کمېدې، بیا خال خال سوې. راډیو یې بیا ولګوله، سندره یې ژغوله. د زوی څیره یې په تیار کوټې کې لکه د برېښنا ځل بیا بیا تر سترګو کېده.
اظهار خوشحال نه یوازې دا چې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي، د شعر او شاعرۍ د انتخاب او ډکلمي ښه وړتیا لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اظهار خوشحال له خولې یو ډکلمه شوی نظم اورو.
ورېښمین خیال.
ژوند ژوند څه شوی چیرې ترومې ژوند تا سره سلا کړم ژوند
سشو چیری درم جونده تا سر سلاکم جونده اور دی راوریگی جونده و رک را نسکنده جونده خیر ده جواب راکڑا جونده کم خوامی بیایی جوانده ولی مروره جوانده ای جوانده ولی مروره شیره ولی رانه لاره شیره راشه بیا تنهایم شیره بیا قلم پلاسیم شیره بیا پانش کی دلی شیره بیا لزان خبرم شیر بیا لزان خفایم شیر بیا زان زوراو ما شیر بیا زان جراو ما شیر بیا زان قتلاو ما شیر ای شیر بیا زان قتلاو ما خوبا تو همران تختی ای خوبا تو هم را نتختی خوبا تا پسی خفایم خوبا سترگی به تا غواری خوبا چیری راغ کل خوبا یو وار خوراشا خوبا لاست لاست گرا کل خوبا زان سرمی بوزا خوبا زان سره می بوزا خوبا لکخو می آرام کرد خوبا ای خوبا درده یو ترا سره درده ای درده درده یو ترا سره درده تمی اندیواله درده تا دیر وفاداره درده ستا یاری درنه ده درده ستا یاری درنه ده درده خده را سره درده ای درده اوف اوف شور ده شور ده آه داد سدی شورا وکی گوت اکدما شورا لری رانا لارشا شورا لری رانا لارشا شورا تام زڑو بکڑ شورا ما یواز پریگ ده شورا ای شورا نو مرو دانو سجوندون ده مرو داس لیوندو ده مرو داتن تنهای ده مرو داتسنگ فاسیلی دی مرو داتسنگ یاران دی مرو چیری چنی مرو یو واری غگ وکرا مرو تا پسی درو رکشم ای مرو تا پسی درو رکشم مرو چیری را دروم مرو جوانده می ساور کرا مرو ای مرو مراوی گوٹه واکل مرو غم رازنی کم کل مرو درد رازنی واکل مرو بیا میزان کې ورکړه مرو فیک دی راته واکړه مرو پومی خوله کې ساکړه ای مرو آه مرو
سڑے تو آئی اچھ درو جنا شہندارا سڑے تو آئی اچھ درو جنا شہندارا سڑے تو آئی دیار پزڑوان دیوبارا سڑے تو چھ درجنا شہندارا سڑے تو آئی اچھ درجنا شہندارا سڑے تو آئی